په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د لغمان په مرکز میتر لام کې چاودنه شوې چې ویل کېږي مرګ ژوبلې اړولې ده. راپورونه په سیمه کې د خبریالانو په حواله وایي په دې چاودنه کې چې د مهتر لام د مرکز په عصمت څلور لارې کې شوې لږ تر لږه اته کسان ټپیان شوي دي. ځایي چارواکو تر اوسه د دغه چاودنې د بڼې په اړه څه نه دي ویلي، خو ویل شوي چې اکثره ټپیان ګرځنده پلورونکي دي. پیښه نوې شوې او ښایي وروسته نور جزئیات راڅرګند شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په کندهار کې یو دیرش نویو قابله ګانو د زده کړو یو کورس چې اته اونۍ یې دوام کړی بشپړ کړی او دې ته چمتو شوي چې د دې صندوق په ملاتړ په ټولنو کې د کورنیو په روغتیایي خونو کې په کار پیل وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابله ګانې به د کورنیو لپاره د همدغو روغتیایي خونو له لارې خپلو خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په وینا قابله ګانې د خلکو ژوند ژغورلی او پر ماشوم د مور د مړینې مخه نیولی شي. د ایران په بوشهر او دماون کې د پتروشیمي فابریکو له زرو زیات کارګر له هغو مظاهرو سره یو ځای شوي چې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د حجاب د نه مراعتولو په تور د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ د وژل کېدو پر سر له څو اونیو راهیسې پیل شوي دي. ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د تیلو کارکوونکو نن لارې بندې کړې وي او مرګ پر دیکتاتوري شعارونه ورکول. د مظاهره کوونکو شاوخوا امنیتي ځواکونو کلکه امنیتي کړۍ راتاو کړې وه. په وروستیو ورځو کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د کارګرانو د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 115 اتیا مظاهره کوونکي وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 19 ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې لخوا په هغو حملو کې چې نن د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې شوي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. زلنسکی په یوه ټویټ کې ویلي چې روسیې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې پر اوکراین 15 اویا توغندې ویشتي چې څه باندې نیمایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواک له لورې له منځه وړل شوي دي. نوموړي ویلي په دغو حملو کې چې له ایراني ډران یا بې پیلوټه الوتکو هم کار اخیستل شوی، ملکي وګړو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي او هم د دې هېواد د انرژۍ تاسیسات پکې په نښه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې دغه بریدونه د کیف د حملو په جواب کې چې هغه تر روسي اعمال بللي شوی دی. کرملین کیف تورن کړی چې د کریمیا له ټاپو وزمې سره د روسیې پر انخلول شوي پله د تېرې جمعې د ورځې په برید کې چې د دې پله یوه برخه یې ویجاړه کړه لاس لري. درې و امریکایي اقتصاد پوهانو چې د امریکا د خزانې وزارت پخوانی وزیر بن برنان کې هم پکې شامل دی، د بانکي او مالي ستونزو په اړه د خپلو څېړنو په خاطر د نوبل د اقتصاد سګنې جایزه وګټله. د سویډن د علومو سلطنتي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې برنان کې دوګلاس ډایمون او فلیپ دایبویک ته دغه جایزه د هغو څېړنو په خاطر ورکړل شوې چې په اقتصاد کې د بانکي ستونزو د رول په تېره بیا د مالي بحرانونو په وخت کې کړي او زموږ پوهه پرې د پام وړ زیاتوي. دوی به 10 میلیونه سویډنی کرونا چې 900,000 ډالر کېږي په خپلو کې سره ویشي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دایکنډي کې د طالبانو لخوا د یوې رسنۍ د یو مسؤول د خوشي کېدو هرکلی کوي. نه یا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړې دروي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2 چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یې وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي.
دا خپل یو لویه تراژیدي ده چې په یو هیواد کې د پیوستمه پیړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپیږي.
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمیر کارکوونکي او خبريالان چې پاکستان ته تللي وای په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ګڼ شمیر خبريالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي. دوی وای بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت خوندیتوب احساس نه کوو.
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د خلکو رواني روغتیا ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو مې نهسته د مخستان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي
او پښتو ژبې نوم تو سندر غاړي زرڅانګ دی هغه خان موسیقي نړیواله جایزه وګټله.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د حکومت د استخباراتو له زندانه په دای کوندي کې د افتاب راډیو د مسول مدیر مرزا حسینی د رخصه کېدو هرکلی کوي او وای دوی د رسنیزو سرغړونو د ارزونې د کمیسیون په وروستۍ غونډه کې د ښاغلي حسینی د رخصه کېدو غوښتنه کړې وه. په عین حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز راډیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی.
یو شمیر افغان خبريالان وایي لا هم په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت اندېښنې وړ دی او پر وړاندې محدودیتونه دوام لري. دوی وایي په کابل او ولایتونو کې معلوماتو ته نه لاسرسی، د خبريالانو لنډمهال توقیفونه وهل ټکول، او دوی ته ګواښونه هغه څه دي چې د خبريالانو د رسنیز کارونو پر وړاندې ستونزې ډېرې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي پای ته ورسوي او د رسنیو ازادۍ ته ژمن واوسي. خاطره نوري چې په پلازمینه کابل کې د یو خصوصي رسنۍ سره کار کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د خبريالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نه کړي، او خبريالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبريالان څرګند چې هغوی خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
یو بل افغان خبريال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور سوایي، رسنۍ د حکومت او ټولنې ترمنځ د پل حیثیت لري، نو طالبان باید دا پل ونه نړوي.
په کار داسې ده چې رسنۍ او کارکوونکي پوره د امن احساس وکړي او کوم کار چې دوی کوي پر وړاندې باندې باید هیڅ خنډ نه وي، ځکه دوی که چېرته خنډ واقع شي فکر کوم چې بیا د پخوا په څیر باندې بیا نشي کولی چې دوی په ښه وضعیت کې کار وکړي. نو زموږ هیله همدا ده له اسلامي امارت نه چې د خبريالانو پر وړاندې باندې محدودیتونه باید وضع نه شي او له دوی سره لا زیاته مرسته په دې برخه کې وشي تر څو دوی وشي کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تازه د خبريالانو د دغو اندېښنو په اړه زموږ پښتني ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د دوی د حکومت وایي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې په ټوله کې د رسنوي او خبريالانو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په دایکندي کې د افتاب رادیو مدیر مسؤل مرزا حسینی د طالبانو له زندانه له څلور میاشتنی بند څخه وروسته راخوشي سوی دی. شاغلی حسینی د غبرګولی په دریمه نیټه د طالبانو استخباراتو د سیاسي فعالیت په تور نیولې وو، که څه هم کورنۍ پر د لګیدلې تورونه رد کړې دي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د شاغلی حسینی د رخصت کېدو هرکلی کړی دی. د دې کمیټې مسؤل جمیل وقار ازادي رادیو ته ویل
د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټه د مرزا حسینی د رخصت کېدو هرکلی کوي او د دې ترڅنګ چې لخکې لارښوونه غواړي چې د رسنیو او د بیان ازادي ته احترام ولري، له حکومت څخه مغوښتنه ده چې د رسنیو اړوند ټولې قضیې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون له طریقه بررسي او حل فصل کړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غراس پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د شاغلي حسیني لره خوشی کول ورسته اوس هم په افغانستان کې هیڅ خبريال په توقيف کې نسته، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز اي اف جي سي په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې د نوروز رادیو د خبرونو چلوونکی خالد قادری لا هم د طالبانو په زندان کې دی. خالد قادری د تیر 14 مریض کال په هوت میاشت کې په هرات کې طالبانو نیولې وو. د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي دي چې د ته پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې د طالبانو د حکومت پر ضد د لیکلو په تور د هرات یوې سیمه ییزې محکمې د یو کال بند سزا ورکړه او لا هم په زندان کې دی.
د بل خوانه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوه دېرش چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندې شوې او اوس یوازې یو خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپېږي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو له مخې په تیر یو کال کې دوه دېرش چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې څلورو چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمی ازادي راډیو ته وویل
دفتر نه یا دیدبان رسنوي دفتر نه
د نایا هغه وروستي ارقام چې په 2020 کال کې درلودل شپږ در چاپی خبرونه چې ورسپانې ونیزي به فعالیت کوي، له دې شمیر اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندېدو عوامل، اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي. خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازې پرته ورځپاڼه نه ورته چاپوله.
خونی ته به مو چې ورځپاڼه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت له لورې ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورځپاڼې درلود موږ نشو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو، په همدې خاطر له چاپه پاتې شوه.
د هشت صبح ورځپاڼې مسؤول مدیر محمد محق چې تازه یې د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویبپاڼه هم تړل شوې ده، وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې ورځپاڼې کارکوونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د ورځپاڼې چاپ بند شو.
هشت صبح ورځپاڼه له هماغه لومړۍ وختونو چې طالبانو کابل ونیولو ستونزو سره مخ شوه، همکاران یې غوښتي وو او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولی څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ تلار هواریږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالم ګل سهر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام یو شمیر کارکوونکي او خبریالان چې پاکستان ته تللي وایي په هغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی چې ګڼو اروپایي هیوادونو او کاناډا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه سپارلي او په پاکستان کې د خپلو غوښتنلیکونو د پړاو بشپړولو په تمه دي، وایي هلته ځکه د خطر احساس کوي چې د دوی په خبره طالبان وخت ناوخته هدفي وژنې ترسره کوي.
میگن چطور آمدی؟ فقط میگم مریض هستم.
دی میرمنی د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام په کورنۍ چارو وزارت کې کار کاوه، چې په خبره یې په وروستیو میاشتو کې په خپل هیواد کې د طالبانو د هدفي وژنو له ویرې افغانستان پریښود او بهر کې د کډوالۍ غوښتنلیک د سپارلو په موخه پاکستان ته راغله. دا میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې هم ځان خوندي نه احساسوي، ځکه د دې په باور له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو ویره لري چې طالبان به هلته ورته خطر پیښ کړي.
له هغې ورځې چې پاکستان ته راغلی یم، زما ذهن کې هم دا اندېښنې دي او اندلته هم د امنیت احساس نه کوم. که څه هم پوهیږو چې نسبي امنیت شته، خو فرق یې دا دی چې موږ طالب په سترګو نه وینو، ولې داسې احساس کوو چې زموږ د اوسېدو ځای شاوخوا ته طالب شته، ځکه پاکستان د طالبانو او په نړۍ کې د ټولو ترهګرو ډلو ملاتړی دی.
یو افغان خبریال چې دی هم په پاکستان کې د خپل کډوالۍ غوښتنلیک د مراحلو بشپړولو لپاره پاکستان ته تللی، د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ګڼ شمېر خبریالان، ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي دلته پراته دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي بار بار چې موږ په پاکستان کې د امنیت خوندیتوب احساس نه کوو او د په نړیوالو په ځانګړې توګه په کاناډا او د اروپایي هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ته دې ژر تر ژره ویزې ورکړل شي. دوی وایي که موږ دلته پاتې کیږو نو ممکن زموږ ژوند له جدي ګواښ حتی د مرګ ګواښ سره هم مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر پر بنسټ د کندهار ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو لپاره د تیر جمهوري نظام د پولیسو د ځانګړو عملیاتو قمندان عبدالصمد تیره ورځ د پاکستان په کوټې ښار کې پنهخه شوی او وژل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې نوموړی د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته پاکستان ته تللی و، که څه هم دا نه دي ویل شوي چې نوموړی د چا لخوا وژل شوی دی، خو تر وژل کېدو وروسته یې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو لیکلي چې نوموړی پاکستان ته د تلو مخکې په کندهار ولایت کې هم ګواښل شوی و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په موضوع کې تم کیږو. د میدان وردګ ولایت چارواکي د دې ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قومندانې ویان محمد یوسف اسرار ازادي راډیو ته وویل چې یوې ښځې د خپلې بنې درې کوچنۍ لوڼې سخت وهلې وي او یوه 12 کلنه بونځې یې چې عابده نومېږي تر وهلو لاندې وژلې ده. دا پیښه تېره ورځ د سید آباد ولسوالۍ د په ګدایي کلي کې رامنځته شوې ده. د امنیت قومندانې ویان ویلي چې تورنه ښځه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په عین حال کې یوې ځوان نجلۍ د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالۍ په دروازه سیمه کې د زندۍ په ذریعه ځان وژنه کړې. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نجلۍ چې نوې کوژده شوې وه د کورنۍ تاوتریخوالي او د خپل خپلوانو لخوا د دې په شخصي ژوند کې د مداخلې له امله د ځان وژنې پرېکړه کړې وه او مخله دي چې روختون ته ولیکدول شي سایه ورکړي ده. د افغانستان کې د مخبزیتي دون کې کورنۍ تاوتریخوالي څو ورسې پیښې دي چې رسنۍ پرې خبريږي. د اقتصاد لپاره د نوبل معتبر جایزه سکل د اقتصادي چارو دریو امریکایي څیړونکو په نوم شو. هم د نوبل کمیټې نن دا اعلان وکړ. د احمد تکل په راپور کې به واوري چې دا پوهان څوک دي او سکل د نوبل نور جایزې کومو کسانو ګټلې دي.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې په 2022 کال کې د اقتصاد په برخه کې د نوبل معتبر جایزه د دریو امریکایي پوهانو په نوم شو. دا جایزه چې ارزښت یې 10 میلیون سویډنی کرون یا نږدې 900 ډالرو ته رسیږي، بن برنانکی، داګلاس ډایموند او فلیپ دیبویکټا د بانکونو او مالی بحرانونو په اړه د تحقیقاتو په خاطر په پام کې نیول شوی. د نوبل اکاډمي وایي د دوی څېړنو په اقتصاد کې د بانکي اصولو په اړه په تیره د اقتصادي بحرانونو پر مهال د خلکو پوهاوی زیات کړی دی. برنان کې له 2008 څخه تر 2014 کال پورې چې د نړیوال مالی بحران کلونه وو، د امریکا د فدرال خزانه مشر وو او ډایموند د شیکاګو په پوهنتون کې او دیبویک د میزوري ایالت د واشنگټن په پوهنتون کې استادان دي. د سولې سګنې جایزه په بیلاروس، روسیا او اوکراین کې د بشري حقوقو هغو مدافعانو ته ورکړل شو چې د منسک او مسکو د ځپونکو اقداماتو او پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې ودرېدل. دا درې فعالان په بیلاروس کې د بشري حقوقو بندیوان فعال الیس بیالیاتسکی، په روسیا کې د څلی په نوم د بشري حقوقو مدافع ډلې او په اوکراین کې د مدني ازادیو لپاره مرکز ته ورکړل شو. د 2022 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه انی ارنوتا د هغه جرأت او زکاوت په خاطر چې د 28 کلنې فرانسوي لیکوالې ریخي راسپړلې ورکړل شوه. مېرمن ارنو لیکوالې د بیوګرافیکو ناولونو په لیکلو پیل کړه، خو ډېر ژر یې د خاطراتو په لیکنه پیل وکړ. همدارس د نوبل سګنې جایزه د کیمیا په عملی برخه کې د بنسټیز کار په خاطر امریکایي پوهانو کارولین برتوزی او باری شارپلس او دنمارکی مورتن ملدال تورکل شو. یو اتیا کلن شارپلس په 2001 کال کې هم د نوبل جایزه ګټلې و. او په فزیک کې د نوبل سګنې جایزه فرانسوي الن اسپیکټ، امریکایي جان کلاوزر او اتریشي انتون زایلینګر ته د کوانتوم فزیک د میخانیکیات په اړه د څېړنو په خاطر ورکړل شو. د نوبل جایزې ورکول له 1901 کال راهیسې پیل شوی او د کلونو په تیرېدو سره بیلابیلې برخې ورزیاتې شوې دي. اوس مهال دا جایزې د اقتصاد، ادبیاتو، سولې، فزیک، کیمیا او طبي څېړنو په برخو کې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د ملګرو ملتونو او ګالوپ مؤسسې د څو راپورونو په اساس د افغانستان خلک تر بل هر چا زیات له رواني اختلالاتو کړیږي. د لسیزو جګړو زیاتېدونکې لوږه او بې وزلي د افغانانو ته په منځ کې د رواني اختلالاتو او ناروغیو د رامنځته کېدو عمده عوامل بلل کېږي. په دې اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
خوب مین دسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تاسو په دبارې راويش سم
پیل. شافیه د اورزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده، وایي چې د ژوند سختي او بي وزلې سوچونه ورچولې او آرام ته نه پرېږدي.
ولا کوم یې ګر سره روغه برازیل دلې ده، دوه نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي. خوب مین دسته د مخصوصان د خوښه مې پلاسترګي سره ورشي هغه تزر په دبارې راويش سم چې لري متکان کوي. د کمزوري کې چې دې ماته دغه درک نه مې زما خوا په چی شي بده.
د جان بی بی په نوم یوې بلې ښځې آزادي راډیو ته وویل چې ډاکترانو ته ورځي خو د ښه کېدو څرک یې نه لګیږي.
گزارم مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ رسوه کې بالا دواره کې پیدا مینست ورسر ډیر اعلی تر باندې خراب دی بالا. خو
د نړۍ نور هیوادونه داسې وخت اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیوال ورځ لمانځي او د رواني ستونزو په لارو چارو بحث کوي چې د افغانستان خلک لدې ښکاراندې تر بل هر چا زیات کړیږي. لسیزو جګړو د دغه هیواد خلک له داسې ستونزو سره مخ کړي چې رغېدل یې ستونزمن دي.
د شپې د خوا په تکلیف کېږم او ګای ګای د ورځې هم بس داسې تکلیف یم لرم داسې خوب نه لرم سوچونه ډېر ومره فکر ډېر وخمه لکه دغه دغه اوانو نو د بمبارو د دغه صدا
د روزګان اوسیدونکو عزت الله و چې وایي جنگونو عصبي تکلیف ورچولی. افغانستان د نړیوالو سرویګانو له هغې ډلې د ګالپ موسسې د وروستي راپور او ارزونو له مخې د نړۍ په مخ د هغو هیوادونو په کتار کې اول دی چې خلک یې له خفګانه کړیږي او له ستونزو سره مخ دي. خفګان د رواني اختلالاتو د رامنځته کېدو یو عمده لامل بلل کیږي. د افغان روغتیا پالانو او ملګرو ملتونو په بېلابېلو راپورونو کې هم په وار وار راغلي چې له هرو دوو افغانانو یو له رواني ستونزو کړیږي. لسیزو جګړو تاوتریخوالی بې ثباتۍ او بې وزلی افغانان په یو ډول نه یو ډول متاثره کړي او رواني روغتیا اور زیانمنه کړې ده. د رواني روغتیا په نړیواله ورځ کې ملګري ملتونه او نورې بشرپاله ټولنې په دې هڅه کې دي چې خلک وهڅوي څو له رواني ناروغانو سره ښه چلند وکړي او د هغوی په رغېدنه کې مرسته وکړي. خو سیرت مومند چې د کونړ اوسیدونکی دی وایي په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک د عامه پوهاوي او ناوړه دودیزو ستونزو په سبب رواني ناروغان ځوروي.
ځوانان راپورته کیږي په غبسي او ډول مسخري کوي هغه باندې حتی تر دې پورې چې باغې باندې د کاڼو گزارونه کوي او ریشخان پی جوړي. نو په کار ده چې ځوانان له دغسې کړنو لاس واخلي او تر څو دغه کوم کسان چې رواني ناروغي لري دوی ته دغه تکلیف نور هم زیات نه شي.
تر جګړو او بې وزلۍ ور هاخوا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت چلند هم هغه څه دی چې د افغانستان خلک په تېره بیا ښځې له رواني ستونزو سره مخې کړي. د متوسطې او لیسې دورې شاوخوا 1.5 میلیون نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ښوونځیو محرومې دي اکثر له خفګان سره مخامخې شوي او نامعلومه برخلیک یې ځوروي. د لوګر اوسیدونکې فرزانه یوه له دې نجونو ده چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي.
په دې مکتب دروازې تړل شوي دي زموږ پر مخ دغه ظلم زموږ په حق کې روان ده. د دې له وجې موږ ډېر زیات خفه یاستو نه پوهېږو چې دغه خفګان به څه وخت پای ته رسیږي.
د افغانستان د رواني طب د متخصصینو د ټولنې رئیس ډاکټر حکیم الله صالحي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېر یو کال کې د رواني ناروغانو شمېر لا پسې زیات شو.
په افغانستان کې خصوصا ډېر ناروغي زیات دي. یو خلقي ناروغي ډېر زیات دي او بل استرابي ناروغي. دا په نورو نړۍ کې هم زیات دي ولې په افغانستان کې متاسفانه دغه فقر او جنگ او بیکاري او مهاجرتونه دغه فاکتورونه له وجې نسبونه واخیسته ډېر زیات دي.
ډاکټر صالحي هم تاییدوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات خلک له رواني ستونزو کړيږي. هغه ټینګار کوي چې رواني ناروغان باید روغتونو ته وروستل شي او د هغوی په درملنه کې مرسته وکړي. ډاکټر صالحي وایي په طبي درملنې سربېره ښه ټولنیز چارچلند هم د رواني ناروغانو په رغېدو کې مرسته کوي.
له رواني روغتیا به موسیقي ته مخه کړو چې خلکو ته خوښي ور په برخه کوي. پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګ د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي څرګنده کړې او خپل مینوالو ته مبارکي ورکړې ده.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګ هغه څیره چې د 2022 کال د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږه دا څه چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر به ترې خوشاله کوار کې پراتي خېبه مو دي دا خېمه کې به ژوند کو څو کو ټول عمر خا خېمه کې ګرځا صدر مو چې والي مونږ ته کومه څه نه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښه دا غي بچی دی تی مان دی نور بچی مې دی او بچی دی چې ته پرشنه نه ستل کومه مونږه پیدا کو.
خو زرڅانګ ویل چې تر اوسه نو موړي د دغه جایزې په اړه په جریان کې نه پرې خودل شوی. د اغا خان موزیک ایوارد ویپانه د اکتوبر په شپږمه ولیکل چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګ هم ده. د ایوارد مالیت 15 لک امریکایي ډالر ده چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګ ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی، د هندوستان زاکر حسین او همداسې د یو شمېر نورو هیوادونو هنرمندان هم شامل دي. دا کسان د 400 نومندانو له مخې غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نېټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقي سره تړاو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر سازی وای د زرڅانګ غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګ د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګ د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د یو شینواري لونګینه د میرمنې زرڅانګ مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګ دوه تنه مینهوال
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینهوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی او وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
آغا خان بنسټ مننه، خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
زرڅانګ وی اتیا کلنه ده، خلا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې ده. هغې له کوچي سره چې لالجان نومېده واده وکړ او 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
ستاسو ل پیغامونو
زده هلمند ولایت خبر کوم. السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. هلمو د اسلامي امارت صدا ده چې کوم د وخانی چې په وطن کې کیږي په دولس والی کې ځا ډاکټران چې د وخانی کې هغه اسنادونه نه لري، جوازنامه نه لري، نو دوی غوښتنه ورته کوي چې د وخانی دی بندسي هغه ډاکټران دی استعفا وکړي، کار دی نه کوي. نو د وخانی دی نه بندي دا ولسته مشکل سر مخامخ کیږي. دا ستړي دی هغه ماهر ډاکټر ته هر څوک لاسرسي نس کولای نه هم ورکلایسي. نو دوی دی استاد وچا کی په هر ولسوالۍ کې د استادان ورته وچا کی معلمان دی ورته وچا کی چې هغه ډاکټران چې ماس د وخانی کې هغه درسونه باندې شروع کړي درسونه دی وایي خو د وخانی دی نه بندي ولست مشکل سره مخامخ کیږي.
زمونیب د کونل څخه تاسو ته په تماس کې مدازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. ازما یو دوه پیشنهادونه دي. اسلامي امارت د افغانستان څخه چې د خونکو ماستر ډیره توجه کوي ځکه جنسونه ډیر زیات ګران دي، هیڅ هم پېنه کیږي او مخکې حکومت کې مت نظر نه شوی. مخکې رئیس جمهور چې دغه معادي کلي هغه هم په ځای نه کړلي. نو زما د ازادۍ د راډیو ټولو همکارانو نه دغه دی چې اسلامي امارت د مشرانو سره مسؤلینو سره په دې کې تماس کې شي او د هغوی ته دا پیشنهادونه وړاندې کړي. او بل چې دی په کونړ ولایت باندې د پاکستان بې پیلوټه الوتکې ډېر زیات ګرځي، نو زما د اسلامي امارت او د مشرانو څخه هیله دا ده چې دې سره پاکستان سره لوی چارواکي خبرې وکړي او د دې مخنیوي وکړي.
وروره دا څنګه حکومت دی؟ دا څنګه حکومتداري ده؟ موږ د ولګې مړه شللو، کور ته نفقه نه شو پیدا کولی، سهار چوک ته ووځو بیرته ناهیلي کور ته راشو، د کور زنانه موږ پسې خاندي چې تاسو نو رانسئ کار نه شئ کولی. موږ ورته په ځواب کې وایو چې هغې موږ ته کار راکړي، هغې موږ ته بار راکړي، موږ کار نه لرو، روزګار نه لرو، څه شی وکړو؟ وظیفې نشته، شاروالۍ کې م نه نیسي.
شریف الله اشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه دغه اړوند موسسو څخه ډیر خوشاله او راضی یو چې دغه ځین ولایتو ته یې اصلاح شوي د غنمو تخمونه راوړي دي. خو په دا جنوبي ولایتو کې لا تر اوسه پورې داسې موسسه نه ده راغلې چې هغه دې اصلاح شوي تخمونه خلکو ته یا بزګرانو ته ورکړي. هغه موسسو څخه هم غوښتنه ده چې باید جنوبي ولایتو ته هم دغه اصلاح شوي تخمونه راوړي د غنمو.